ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شي. نوري اس نوریم لومړنی نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په پایل کې خبرونه نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف نه دی معلوم، خزي برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یو این سی آر وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لېږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد راشد ال مکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بی پورز له دوبی څخه په یوه الوتکه کې 3.5 ټونه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب پولا ساتو سره په نښته کې د خپل یو سرتیری په وژل کېدو غبرګون وښود. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون چهارشنبه وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولا ساتو د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سهشنبه په ورځ د طالبانو او ایراني پولا ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پولا ساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیسات نوم محمد اسیاد ښودلی دی. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د ذوالحجې میاشت پرون ولیدل شو او پر دې اساس جمعه د عرفې او شنبه د لوی اختر ورځ ده. سکل له افغانستانه 15,502 کسان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په الهول کمپ کې د ښځو په شمول تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا کسان په تیرو 13 میاشتو کې په دغه کمپ کې چې د داعش پخوانی جنگي کسان او د هغو د کورنیو غړي ساتل کیږي وژل شوي. په دغه کمپ کې اکثره ډیر کسان بهرنیان دي. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 اسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریوپول د ازوف سټیل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. د پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس پر راتلونکي 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی دی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28.
نن د پنځن به ورځ د 401 کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 9 د 2022 کال د جون اندیر شمه ده. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي. خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو څه غوښتنې لري؟
مونږ وختنه ده چې د انجونو خوانزي د ملي بیرغ مساله واضح کا،
بل خصوص د خزو د انجونو د مکتبو فاره خبرې کیږي، نو دا به ډیر ښه خبره وي، دا مشکل زر تر زره حل شي.
د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر هم اخیستی دی.
په دې هڅه وکړي چې اسلامي امارت تر نوم لاندې د ملا حبیب الله پر نامه باندې یو ځل بیا بیعت وسی او دا بیعت تازه شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي پر ملکیانو د حملې په اړه هر راز ادعا د اندېښنې وړ ده او باید په اړه څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر وبخښي، د افغانستان اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده.
The situation is very difficult, but I think
وضعیت خورا ستونزمند دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په یوه تفصیلي راپور کې مو په کابل کې د سکانو او هندوانو اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او ګڼه ګوڼه شته، په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سکانو ډیر شتون نه محسوسیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه را بل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبري وکړي. په دې غونډه کې چې لای هم دقیقه اجندا او هدف معلوم نه دی، خزي برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل چې په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. انکه څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور ولبلل شوي چې د طالبانو خواخوږي وي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي د بېلابېلو نظرونو بیل بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رژیم باندې انتقاد ته اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلي دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره یې خبرې کړې دي، دغه غونډه ویلي چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډون کوونکو ته به اجازه ورکړل شي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړي، د هغې د هدف په اړه راز راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه د لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. د غزنی پکتیکا او میدان وردک ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا په کابل کې د جوړیدونکو جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي، خو د جرګې ته بلل شوي کسان بیا پر دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سم پریکړې وکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه ده چې هلته تللې علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو قومونو فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو قشرونو فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایدار نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او د هغې د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې د ولس په خیر وي.
دغې دپاره باید پریکړې وشي لکه د تېر نظام خلک دي، د جمهوري نظام دغې په اړه باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي، که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پریکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګ بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقي په غزني کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بېرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزني لاندلو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغوی غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
هره ولسوالۍ کې هغوی له خپلو خلکو سره خبره شریکه کړې ده، هغوی هغه کوم مطالبې غوښتنې
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي. خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
د نننې جرګې له ګډونوالو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د غوښتنو په باب مو واورېدل. په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دینی عالمانو غونډه نن رابلل شوې. دا غونډه به د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. شاوخوا 3000 تنه په دې غونډه کې ګډون کوي. زما همکار اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی د نننې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
که چیرې د دې ناستې یا غونډې د ګډونوالو ترکیب ته وګورو چې طالبانو له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان اغوښتي چې دوه یې باید مطلق طالبان یعنې د طالبانو د تحریک برحال غړي وي او یو یې داسې قومي مشر وي چې هغه په تېرو شل کلونو کې د طالبانو خواخوږی او ملاتړی پاتې سوی وي. نو دا مطلق د طالبانو غونډه ده. بدی هڅه وکړي چې د اسلامي امارت تر نوم لاندې د ملا هیبت الله پر نامه باندې یو ځل بیا بیعت وسی او دا بیعت تازه سی. یو ټول طالبان لکه د ایچ پخوا هم ادا کوله تر یوه واحد رهبرۍ لاندې راشي، تر څو هغه ویره چې دی لري چې که چیرې دا اختلافات ډېر سي نو لکه د تېر نظام له خپله منځه به دا نظام یا وشوړېږي یا بل سختو ګواښونو سره مخ سي. یو له مهمو او تر ټولو ستر هدف د دې غونډې دا دی.
آزاد صاحب، فکر نه کوي چې طالبان د دې جرګې په وسیله ځینې خپلمنځي اختلافات یا هغه مسائل چې د نظر یووالی پرې نه لري حل کوي، لکه د نجونو د ښوونځیو موضوع او داسې نور؟
په دې اخرو کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات خورا ډېر سوي دي، بلکې اوج ته رسېدلي دي. نه یوازې د سیاسي پریکړو پر سر، بلکې د قدرت د ویش پر سر هم د اختلافات اوج ته رسېدلي دي. او موږ ولیدل چې ملا برادر دوی ورځې وړاندې چې پکتیکا ته د زلزله ځپلو د خواخوږۍ دپاره تللی و، په خپله خبره کې په وار وار د خلیفه یادونه کوله چې ما او په ده کې توپیر نه سو. دا داسې مسایل ځینې مشران په دې باور دي چې د انجینو مکاتب بندول پر نړیواله ټولنه فشار راوستلی چې د رسمیت وپیژني، او ځینې په دې باور دي چې نه، د انجینو مکاتب بندول د نړیواله ټولنه څخه لري توب دی. نو پر دې به هم بحث وسی، خو مهمه اجنډا دا نه ده.
فکر نه کوي چې د طالبانو یو هڅه به دا وي چې د دې جرګې له لارې داخلي او خارجي مشروعیت ترلاسه کړي، او ستاسو په نظر څومره به په دې کار کې دوی بریالي شي؟
افغانان او نړیوال ټول په دې باور دي چې طالبان د زور له لارې واک ته رسیدلي دي. دوی به دا هڅه وکړي چې داسې وشي چې یو نسبي مشروعیت ترلاسه کړي چې د زور له لارې د واک ته رسېدو وروسته د هغه ولسي مشروعیت هم ترلاسه او ولس یا دغه د غونډې ګډونوال چې دی داسې هڅه کوي چې هغه د ولس استازي دي د طالبانو اوسني نظام ته مشروعیت ورکړ، او دا هڅه به وکړي چې نړۍ ته هم دا وښيي تر څو د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره څو ګامونه واخیستل شي. لاکن د دوی د ګډونوالو د ترکیب څخه دا معلومه ده جوته ده چې هم افغانان هم نړیوال په دې پوهېږي مطلقه طالبانو غونډه ده ناسته ده، او دغه هدف په ځانګړې توګه د مشروعیت داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه به نتیجه ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد چې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی ټماس نیکلاسن وای پر ملکانو د حملې په اړه هر راز اعداد اندېښنې وړ ده او باید په اړه څېړنه وشي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی ټماس نیکلاسن وای باید پر ملکی وګړو د حمله ادعا جدي وګڼل شي. د زیاتکړه تل پکار ده چې په دې برخه کې د معلوماتو د سموالي یا ناسموالي په اړه څېړنه وشي. که هم طالبانو په سریپول، پنشیر او بغلان ولایتونو کې د وژنو او بد چلند په اړه ادعاوې رد کړي، خو د اروپایي اتحادیې استازي ویلي چې دا ډول ادعاوې د اندېښنې وړ دي. د پرون چهارشنبه په دې باب ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل:
From a human rights perspective, of course, any allegation
da bashari hakuno la alakha da de dawal ihtimali jinayatuno da sarangwali pa ara har raz malumat talafat aw par mulkiano briduna da deri andeshne wardi yaqinan pukar da che pa diar tselani usi sachi da laziat andeshne wardi haga pa us waqt ki pa afghanistan ki da malumato da tarlas ke do mahdudiyat tay pa hejo che simota da jurnalistano aw tselunko tag mahdud dai. نو موږ باید یقینا دا ډول ادعاوې جدي وګڼو، خو تل لازمه ده چې دا معلومات باید تایید شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د چهارشنبه په ورځ وویل د سریپول ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نشتو په لړ کې د بشري حقونو د سرغړونو په باب د راپورونو په خاطر اندېښنه لري او دا موضوع تعقیبوي. داسې ادعاوې شوي چې طالبانو د خپل هزاره قمندان مولوي مهدي مجاهد پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د نوموړي ځینې کسان نیولي او بیا وژلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د بشري حقونو کمیسون چې له هېواده بهر میشته ویلي دي چې په پنجشیر، بغلان او د سریپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو په وروستیو حملو کې ملکیانو ته مرشوبلي اوښتي دي. خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی په بلخاب کې د خپل سر وژنو په اړه ویلي و چې طالبان ملکیانو ته زیان نه اړوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت خورا ستونزمن بولي او د دغه هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
ستونزه داره چه طالبان باید خپل پالیسی پتیره بیاد در شزو او اقلیتونو پا اره بدلی کری، خو مهمه داره چه لطالبانو سر دیالوگ تا دوام مرکری او لده لازم اخلی. کنی حل تبا یوستر بشری بحران اروپا تا ده کدوالو سیل مات کری، پا دی که شک نشته.
Additional migration towards Europe. There's no doubt about that.
دا په اصل کې د چې د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته سوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خپرېدو ته لاره اواره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خپرېدو بیرسته. کولرا یوه میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړه توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هېوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم سته.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې مو په کابل کې د ګوتې په شمار سکانو او هندوانو اوسنی وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویه غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي. هغه سې جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکی نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان دغې غونډې ته د لویې جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان دغې ناستې ته د دیني علماو د لویې غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان یې له نړیوال تعامله ګوښې ته کړي او په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تګلارو له مخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC خپرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خپرونې لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زر تنه پکې ووژل شول، روغتیایي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوال کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسېدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. IRC ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالرو مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پرس خبری اژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
په افغانستان کې د ګوتو په شمار پاتې د هندوانو او سکانو کورنۍ غواړي چې ژر تر ژره له دې هېواد وویستل شي. دوی پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه وتل پیل کړل، خو په پلازمېنه کابل کې د دوی پر ګوډواره د داعش خراسان څانګې وروستۍ حملې لا پسې وویرول او اوس په دې هېواد کې د ګوتو په شمار کورنۍ هم له دې هېواده وتلو ته شېبې شمېري. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سکانو پر اوسني وضعیت دا راپور چمتو کړی دی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سکانو ډیر شتون نه محسوسیږي. کرار کرار شمیر له زرګونو سلګونو او اوس آن لسګونو ته را رسیدلی. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سکان افغانان ښکاري، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو په شمیر کورنۍ پاتې دي چې ښایي په هیواد کې وروستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه بولي، خو وایي د پلازمینې کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردواره وروستۍ خونړۍ حملې لا پسې وویرول، نو ځکه یې د خپل هیواد د پرېښودلو پرېکړه کړې. په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د تیرې جوزا میاشتې په 28مه نیټه ډلې زخونړۍ حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون 2 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چټپونې لا هم ندي جوړ شوی. لنډۍ والے ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستان د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابر شي.
دی وایي له دې ویره لري چې په راتلونکي کې د دوی په کومو ځانګړو مذهبي مراسمو ډله ییزه حمله ونه شي. په دې ښار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سکان هم ورته اندېښنې لري. ارجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردواره برید کې اوخې وژل شوی ازادي راډیو ته وویل، خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی د هندوانو او سکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هیواد کې د لګکیو د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سکه په ګډون ټول لګکي دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلب د نور هیوادوالو نور اطباو دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته غواړي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي مراسم دي. لزګونه سکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو محل د افغان هندوانو او سکانو لوی مرکز بلل کېده. اوس پکې دغه مذهبي لګکۍ یوازې 15 کورنۍ هندوستان ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال مسول حکیم زاده جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل، د ډیر مجبوریت لمخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو. مونږ اوس هم افتخار کوو چې د افغانستان چې مونږ هر چېرته چلاړ شو نو مونږ دا څوک نه وو چې دا د هندوستان دي او د خارج دي او دغه ځای دي. دا ټول وایي چې د افغانستان دي، د افغانان دي. کومه تذکره دی سید چې تا ستا په جب کړه د مغې سید تذکره زما په جب کړه، نو ما او ته بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکه یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیارمل وایي، ښایي افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرېښودل اسانه پرېکړه وي، خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې وه، زمونږ ټولنه یې ښایسته کړې وه. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سلو کورنیو ته دا ډاډ ورنه شو کړی چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ وروستي خزان له مونږ نه بیل کړل.
دی وایي په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان له دوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅه کړي. خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لږکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، ښایي ډېر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هېرول خورا ستونزمن وي.